د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست. قدر منوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لست څخه وباسي. ولسي جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه، او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ شول. یاده لایحه به راتلونکې جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اوس پر وړاندې شي وبښئ. روسیې په 2003 کال کې د طالبانو ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړه، خو له دې سره سره یې اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې پکې کیږي او لارې او سړکونه یې بندیږي، د واورو د توګلو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهیپر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 203 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. دا وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همدارس له موټر چلوونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعت کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د روسیې پوځ د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو چې شمیر یې لږ دی په کورسک او نورو سیمو کې د روسیې د حملو پر وړاندې مقاومت ته اوږه ورکړې. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یو وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له درې ورځو راهیسې د روسیې په کورسک سیمه کې پوځي عملیات پراخ کړي دي، او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. کورسک سیمه په 13 اگست میاشت کې د اوکراینی ځواکونو لخوا ونیول شوه. د سیخکاری چې د شمالي کوریا سرتیرو په دې جګړه کې تر اوسه درنه تلفات لیدلی دي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویل د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي، او پرون د امریکا د پوځ یو جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورسک کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی چارواکو هغه پریکړه غندلې چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لرونکي د ازادۍ راډیو د فردا څنګه پخوانی خبریال رضا ولیزاده په لس کاله بند محکوم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند پرون له فردا راډیو سره په خبرو کې د ولیزاده او نورو سیاسي بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د تهران انقلابي محکمې ولیزاده له یو دښمن دولت سره په همکاري تورن کړی دی. ښاغلی ولیزاده چې د روان کال په لومړیو کې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د سپتمبر په 22 ونیول شو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د حرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دوړو ټیمونو ترمنځ لومړی لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 44 منډې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانستان د هغو هیوادونو لړلې دی چې خورا ډیر وګړي کډوال شوي دي.
د پچاقی لیاره که سوزلی ده مرگونه سر منگا مخامخ سو منگ تا نه برگی ورکی چی منگ او باسی ذاتی فقابل که نه کار استا نه درس و تعلیم استا.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ښار د جمهوریت مارکیټ دوکانداران وایي چارواکو یې دوکانونه ړنګ کړي دي. په کندهار ولایت کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
دا مومن د مور د دوه شپه راپاته شو، د درېمه شپه مور وپاکوله، دی اوس ما غاړې ته لوېدلی دی، د بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
په نړیوالو مسایلو کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراینی او شمالي کوریا د ځواکونو د جګړې ورستۍ حال درکو، او په دوهمه نیمای کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو وروسته کله یوې خوا له دې هېواده د کډوالو د وتلو بهیر تیز شوی، له بلې خوا له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان او ایران سلګونه زره افغانان یا په جبري ډول او یا په خپله خوښه بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
فواد په ایران کې میشت یو افغان کډوال دی چې په هغه هیواد کې د کډوالۍ له شرایطو سر ټکوي.
پیلان په تهران پردیس ښار کې یم، دغه یو دوه جمې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول.
ډېری افغان کډوال له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې ژوند کوي، او ځینې نور هم د سیمې نورو نږدې او لرې هیوادونو ته کډوال شوي دي. یو شمېر ځوانانو بیا د کډوالۍ په لارو کې آن د مرګ په ګډون خطرونه په ځان اخیستي او ځانونه یې تر اروپایي هیوادونو پورې رسولي دي. ډېری دغه افغانان اروپا ته د رسېدو لپاره له ترکیې څخه کار اخلي.
دلته د افغانانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو.
وحید الله امیری چې له دوه کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي، ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې په دې هېواد کې هم د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
په سرحدونو کې همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک ورسره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونو او په سلګونو افغانان پکې پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بے برخلیک افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زمنګ پاړه د پلټنې هیڅ څوک نشته دی.
په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او د اقلیم بدلونونه هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې افغانان له هېواده بهر او هم په دننه کې له اصلي مینو بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هېواده وتلي دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې 10.9 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي، چې اکثریت یې په هېواد کې دننه یا په ګاونډیو هېوادونو کې ژوند کوي. د کمیشنري همدارنګه ویلي چې د ایران د حکومت په وینا 4.5 میلیونه افغانان په هغه هېواد کې اوسي، 3.2 میلیونه د افغانستان په دننه کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي، او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 15مې راهیسې هم له 650 زره زیات افغانان له پاکستان څخه بیرته هېواد ته ستانه شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په خپله خاوره کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی. له ایران څخه هم په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري په سوریه کې له وروستیو تحولاتو مخکې ویلي وو چې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته افغانان د نړۍ درېیمه لویه برخه کډوال جوړوي. د دې کمیشنري په وینا د ټولو کډوال شوو افغانانو 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي، او 85% هم ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ بهیر د 1980 لسیزې په لومړیو کې هغه مهال پیل شو چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د شوروي د اشغال په کلونو او د اشغال پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان تر ډېر بریده د جګړو او ناامنیو له امله کډوالۍ ته اړ ایستل شوي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم د افغانانو د کډوالۍ دغه عمده لامل تر ډېر حد له منځه تللی، خو نور عوامل د دې سبب شوي چې دغه بهیر بیا هم دوام ومومي.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې میلیونونه اوسیدونکي د وسلوالو جګړو، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیرو څو لسیزو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته تللي دي.
من مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود.
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تاک ورته خورا سخت و. دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي.
ما نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی په قاچاقي لارې ترکیه ته راغلم. 50 ورځې په لاره کې وم. په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې. ډېری ځوانان مو په لاره کې تلف کېږي. ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل. ډېر بد شرایط وو.
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو، د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي. دوی دغه شان وایي چې امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته یې په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بی برخلیک توپ بل لوی ستونزه ده. فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ شوې دي. پیسې له اعظم ډېر مشکلات، د کاروبار له اعظم ډېر مشکلات، پولیس هم موږ ډېر په ځبې. چې کله مې اسلام آباد کې کار کوم نو پولیس ونی ولا ما دوه درې شپې زبندې په نظر ته چې مصر پیسې نه ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو ترڅنګ د کډوالو جبري وستل بل جدي اندېښنه بولي.
موږ د وکالې کې چې په ایران کې راغلي اسې ډېر کوم مشکل سره د قاچاقي لارې کې سوزل د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګي ورکې چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار سره نه درس او تعلیم سره چلته موږ بیا ولیک ډېر مشکل سره موږ مخامخ کیږو.
وسلوالی جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له 500,000 زیات افغانان یوازې له پاکستان خپل هیواد ته شړل سوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډیر حقونه لري چې باید ورکړل سي. له دې ټالي یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران مورد تعیس قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي. قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو 6 میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشتي چې له دې شمېره د 2040 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا 4 میلیونه افغانان په ایران او د 2 میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
خپلوان مې دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه د لیدلی او سید وستوان نه لرو چې یار خپل کور ځانته جوړ کړو نشته کارونه روزګار نه هیڅ هم نشته ولیکن یو څه وسمي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاست کې د افغانستان د کورنیو بې ځای سوی یو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه خودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانسویو او بې ځایه سویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه سویو او راستنه سویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه سوي او ځینې څنډې ته سوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي او دا ثابته سوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت د سوکالۍ نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال سوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال سوي او 85% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د IOM دغه راپور رد او ناسم بللی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالبه ته ورزو، خو اوس نړیوالو موضوعاتو ته ورزو. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو په ملاتړ د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د کورسک ځینې سیمې 3 میاشتې مخکې اوکراینی ځواکونو د یو پراخ یرغل په ترڅ کې ونیولې. په عین حال کې د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خپله ژمنه ټینګار کړی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اوکراین د پوز جګ پوړې قومندان الکساندر سیرسکی وای د دښمن ځواکونو پر لپسې دریم ورځ په کورسک سیمه کې یرغلیزو عملیات ته زور ورکړی او په فعال ډول د شمالي کوریا د پوز له جزتامونو څخه کار اخیستی. د اوکراین او د متحدو ایالاتونو چارواکو د دوشنبه پر ورځ وویل چې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې په کورسک کې د روسي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي. خود آزاد اروپا آزادی رادیو دغه ادعا په خپل وخت توګه نشي تاییدولی او روسیې هم دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. جنرال سیرسکی وویل په وروستیو اونیو کې چې روسي ځواکونو یو ستراتیژیک نوښت په کار اچولی، د جګړې په ټولو لومړۍ کرښه کې وضعیت ډېر سخت دی. هغه زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې د پوکروفسک سیمې ستراتیژیک ښار دونسک چې ښکاري له ولسي وګړو ډېر خالي شوی ونیسي. په سیمه کې سیمه ییزو قومندانانو وویل چې دفاعي ځواکونه بریدونه په شا تمبوي، خو ګڼو اوکراینی چارواکو د دې ښار چې له جګړې مخکې 15-20 زره کسان پکې اوسېدل وضعیت ډېر خطرناک بللی دی. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې د بشري ځواک پر مټ د کورسک له سیمې چې اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې د یوه ناڅاپي یرغل په ترڅ کې لاندې کړ، د بیرته نیولو او هم د اوکراین په ختیځ کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د روسیې دغو فشارونو اوکراینی چارواکي اړ کړي چې له خپلو لویدیځو شریکانو د زیاتو پوځي مرستو غوښتنې ډېرې تکرار کړي. په عین حال کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوکراین او روسیې ولسمشران باید په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته ځان چمتو کړي. ټرمپ وویل زلنسکي باید یوې موافقې ته ځان چمتو کړي او پوتین هم باید موافقه وکړي. ټرمپ چې ټاکل شوی د 2015 کال د جنوري په 10مه د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي، وویل چې دای به د دغې جګړې د پای ته رسولو لپاره له دواړو ولسمشرانو سره مستقیمې خبرې وکړي، خو هغه دې پوښتنې ته چې آیا اوکراین به اړ شي چې له خپلې خاورې روسیې ته تیر شي ځواب ورنه کړ.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د د ازادۍ رادیو خبرونې په 1920 او 1520 متره لنډو څپو اوري. په دې فریکوئنسیو د ازادۍ رادیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ رادیو خبرونې په 1290 متره منځنیو څپو اوریدلای شي. د کابل ښار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران ادعا کوي چې د ځمکو مافیا د کابل ښاروالۍ په همکارۍ لسګونه دوکانونه وران کړي دي. د دوکاندارانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه یې وران او ټول توکي یې د خاورو لاندې شوي دي. د کابل ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ تخریب شوې برخه شخصي ده او کابل ښاروالۍ په دې کې هیڅ رول نه لري. عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
د جمیل راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانېدو سره وزګر شوي او د خپل کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 28مه یې ازادي راډیو ته وویل
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
فاصل کې د دې ملکیت په اړه دریو محکمو، د عالی شورا، د امارت دارالافتا او ځنګړې محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مځکو یوه مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست، خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې شته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادی رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او یو سلو یو اویا دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې د ماشومانو خوارځواکي په زیاتېدو ده. د خلکو کمزوره اقتصاد، بیکاری او د کافی خوړو نشتون د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ د مواردو د زیاتېدو عوامل بلل کیږي. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون مسؤلان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له 15,000 زیات په خوارځواکۍ اخته ماشومان د روغتون ته وروړل شوي دي.
دا د کندهار د میرویس صاحب زبی رختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دی. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسۍ د میرویس رختون د ماشومانو څنګه تراوستي په ژړغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پاک ولا دی اوس ما غاړې تل وی د لیدې سم د تری د دغه د بل په بارته ګو په خو بو یا تورې چای ور کوم شدو قدرت نه لرو پلاری په شار والی چې د میش بل در تنخا ده هغه د پر وړا ور کم پر وړا ور کم د دکر دوا نه چې دا وته نه دوا وی دادی پرتی دي چې چارات ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو کوم پیسې پیدا کړ دروا نه چې دی وتر اورم په پیسې نه دی می دا لا ور ده ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا سوي دي دا جړه او دا خواري او دا متنه لوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا غره سلا سم ایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس رختون کې بستر کړی وای زوی کمزوري دی او د نکوي د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نکوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی ته ودی نه کوي اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ول مجبورې مرام شدی مرتراو له هغه سره مو دینه کوي دی زو دا ور کول هغه سره مو دینه کوي خپل شدی من است وچنی نو په واس نه دی پر شای نه لر مسکنان سر روزانه خلک سر دی ما هم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه لر شي لر ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزور دی کم خونه دی شي ورته راو.
د میرویس رختون د ماشومانو څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې رختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډیک شي 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده.
په ورته وخت کې د میرویس رختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته د رختون ته راوړل سوي دي چې له دې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس صاحب زوی رختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې ثبت سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پاتپال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندي په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 15 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدواري میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار هرکه هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې پدې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا حاصل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلا بیلې ګټې او د بحرونو څخه د نفع غاز د کشتیو او د اوپټلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله چې اوس زمونږ ملت ور سره مخامخ دی. چراغ کا کور د نن سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی. بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه دی، ځکه دا ضرورت دی. وسلام په احترام.